امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو سلام، هیله ده روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. محترم اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خپرونې په همدې ځای پای ته ورسېدې او اوس تاسې ته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیل کیږي. هیله ده د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. محترمو دوستانو، په دې خپرونه کې پر خبرونو برسېره تاسې واورئ چې د کندهار والي همایون عزیزي له دوه میاشتني جنګ وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شوی دی. همدارنګه افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو او د هغوی ملاتړو په افغانستان کې د جګړې بڼه بدله کړې او له رسنیو څخه په استفادې او د تبلیغاتي او رواني جګړې له لارې هڅه کوي چې د حکومت او ولس تر منځ بې باوري رامنځته کړي. په دې هکله به په کابل کې د امریکا غږ خبریال لیمین یازی راپور واورئ، او همدارنګه په خپرونه کې ځینې نور په زړه پورې مطالب هم ځای کړای شوي دي چې مه یې هیروئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن له جاپان او جنوبی کوریا نه وروسته چین ته رسیدلی دی، او هلته د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته داسې وویل. تیلرسن له خپل چینایي سیال وانګ یی سره د ملاقات وروسته په یوې خبری غونډې کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام، سوداګرۍ او د جنوبی چین سمندر په تړاو د شخړو په اړه خبري وکړې. هغه د کوریا په ټاپ وزمه کې حالات خطرناک وبلل. تیلرسن چین ته تر روانېدو وړاندې د جمعې په ورځ جنوبي کوریا کې وویل چې د اړتیا په صورت کې به امریکا د شمالي کوریا د ګواښ د مخنیوي په موخه له پوځي لارې هم کار اخیستلی سي. په پاریس کې هغه کس په ډزو وژل شوی چې هڅه یې کوله د اورلي په هوایي ډګر کې د یوه پولیس څخه د هغه وسله وتښتوي. د پیښې پر مهال د هوایي ډګر له ټرمینل څخه مسافر وویستل شول، او د فرانسې د پولیسو خاصه قطعه د امنیت د تامین لپاره سیمې ته ورسېدله. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې تر دې دمه معلومه نه ده چې وژل شوی کس یوازې وو که نور کسان هم ورسره وو. پولیسو په پیښه کې د عامو خلکو د ټپي کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي تر هغو چې د دغه هیواد یعنی د متحده ایالاتو کانګرس د مهاجرت د خاصو ویزو یا ایس آی وی پروګرام لپاره نوي ویزې منظورې نه کړي، نو د ایس آی وی ویزو له متقاضیانو سره مرکې یا انټرویوګانې نه کوي. د امریکا سفارت د مارچ له لومړۍ نیټې د ایس آی وی د ویزو لپاره مرکې بندې کړې دي، خو د سفارت وایي پروسه روانه ده. د امریکا د سفارت د ویان مرسیال کوین اوکانر د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل:
Currently the SID program is continuing about back in 2001 to just 2017. How much the media has grown here and how many more people are
دمګړی څوار لسه ویزه پات دی، او دغه ویزو ته 15000 غوښتن لیکونه سپارل سوي دي. اوکانر وایي چې دغه ویزو د صادرولو کار و دروان کال د جون تر میاشتې بشپړ سي. د امریکا سفارت وایي چې د مهاجرت په اړه د امریکا د جمهور رئیس اجرایوي فرمان په افغانستان نه تطبیقیږي، او هغه افغانان چې د اعتبار وړ ویزې لري هر وخت کولی شي چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. او دلته په امریکا کې د مخفي ادارې یعنی د جمهور رئیس د امنیت د یو کارکونکي لپټاپ کمپیوټر چې حساس معلومات هم پکې وو په نیویارک ښار کې له یوه موټر څخه غلا شوی دی. ویل شوی چې غلا شوی لپټاپ کې په نیویارک کې د ټرمپ د شخصي کاروبارونو له ودانۍ څخه د جمهور رئیس د تګ راتګ د مسیر او نورو پلانونو په اړه معلومات موجود دي. د پولیسو دغه ادارې چې د جمهور رئیس او د پولیسو مخفي اداره چې د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال د محافظت دنده په غاړه لري، د جمعې په ورځ پیښه تایید کړه، او ویل چې د دغه ادارې لپټاپ کمپیوټرونو کې بیلابیل امنیتي معلومات شته، خو په هغو کې د محرمو معلوماتو د ذخیره کولو اجازه نشته. د نیویارک پولیسو یو بکس ترلاسه کړی، خو په هغه کې لپټاپ نه ده موندلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په سپین ماڼۍ کې په لومړي ځل په ګډ خبري کانفرنس کې پرون د افغانستان په اړه هم خبري وکړې. دواړو مشرانو د جمعې په ورځ په سپین ماڼۍ کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د جرمني د ځواکونو ماموریت او رول د ښاغلي ټرمپ لخوا وستایل شو، او په درناوي د جرمني د هغو 500 سرتیرو او پوځیانو یادونه وکړه چې په افغانستان کې وژل شوي دي. ښاغلی ټرمپ میرمن مرکل وستایل چې په افغانستان او د افغانستان نه د باندې د ناټو د ماموریت او هڅو ننګه کړې ده.
غواړم له ناټو څخه د ملاتړ او په افغانستان کې د هڅو له امله د صدر اعظم له رهبرۍ څخه مننه وکړم. دا هر څه په یو لوی قیمت ترلاسه شوي دي. موږ د 500 جرمني پوځیانو د قربانۍ په ګډون د دې ټولو هڅو قدردانی کوو.
انګلا مرکل هم وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره په افغانستان کې د خپل ځواکونو د موجودیت او ماموریت په اړه خبري کړې دي، او په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل.
Die NATO ist für uns von großer Bedeutung und immer gesagt, es ist sehr viel besser miteinander zu reden als übereinander und ich glaube das hat
Der Germany صدر اعظم انګلا مرکل او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو د روان ماموریت په اړه خبری وکړی. د روسیې پارلمان د امریکایي مطبوعاتو د فعالیت په اړه تحقیقات کوي. د روسیې مشرانو جرګه وایي چې په روسیه کې به د امریکایي مطبوعاتو د فعالیتونو په اړه پلټنه او تحقیقات وکړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د روسیې او د روسیې د ځینو مطبوعاتو د مشکوکې مداخلې په اړه اندېښنې هم زیاتې سوې دي. اسوسییټډ پریس د روسیې د ډوما ویب سایټ په حواله لیکلي دي چې د روسیې پارلمان نه دی ویلي چې څنګه به دا تحقیقات کوي او د تحقیقاتو د نتیجې نه وروسته به کوم اقدام کوي. د روسیې د پارلمان یو غړي ویلي دي چې دا کار د هغو امریکایي سیاستوالو په ځواب کې کوي چې په سیستماتیک ډول د روسیې مطبوعات د امریکا په کورنیو چارو کې په لاسوهنی تورنوي. د روسیې پارلمان دا هم نه دی ویلي چې د امریکا څومره تلویزیونونه، رادیوګانی، ویب سایټونه او ورځپاڼې په روسیه کې فعالیت کوي، مګر څه موده مخکې په اروپا کې په یوه غونډه کې ځینې امریکایي سیاستوالو د روسیې د آرټي تلویزیون د فعالیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او ویلي وو چې دا تلویزیون په ښکاره روسیې ته کمپاین کوي او د امریکا په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، تاسو زماله همکار ایوب خاورین څخه د دې ساعت خبرونه واوریدل. خبرونه ته دوام ورکو. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې له 2009 کال راهیسې 8000 افغانانو د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له لارې امریکا ته کډه کړې ده. دغه سفارت چارواکي وایي چې د اس آی وی ویزو پروګرام اوس په موقتی توګه ځنډیدلی دی. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شنواری دی راپور ده.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو د ورکولو لپاره د نوو مرکو بهیري د دغه هیواد د کانګرس لخوا د اس آی وی په نوم د نوو ځانګړو ویزو د لایحې د تصویب پورې ځنډولی دی. دا سفارت وایي چې د مارچ د لومړۍ نیټې د اس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو دپاره دغسې ویزې غوښتونکو سره مرکې درول شوي دي. د امریکا سفارت چارواکي وایي چې دوی د اس آی وی پروګرام نه دی بند کړی، بلکې د دغې پروګرام د مرکز اندولی دی. د امریکا د سفارت د کونسل مرستیالی امریکا غا گشنر اړیته ویل چې د 2014 مالی کال په اوږدو کې د اس آی وی پروګرام لري افغانان ته تر ټولو زیاتې ویزې ورکړ شوې دي.
تر سال مالی 2016 د 2086 افغان
میرمن برلیټ ویل سکل، یعنی 2014 میلادي کال زموږ په مالی کال کې 2000 او اتاته د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزې افغانان ته ورکړ شوې، چې دا د اس آی وی د پروګرام په تاریخ کې تر ټولو زیاتې ویزې دي چې ورکول کیږي. د امریکا سفارت دغه ماموري ویل چې د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې 1400 د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزې لا پاتې دي چې د جون تر لومړۍ نیټې پورې به یې کارونه بشپړ شي. هغه ویل چې 15,000 د ایس آی وی غوښتونکو دوی ته غوښتنلیکونه سپارلي او اوس دوی په دغو غوښتنلیکونو باندې کار کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا وتلي سناتور جان میکن او د امریکا د سنا څو نورو سناتورانو داسې یوه لایحه وړاندې کړه چې که ومنل شي نو 2500 نور اضافي ویزې به هم هغو افغانانو ته ورکړل شي چې د امریکا د پوځ یا حکومت سره یې خدمت کړی دی. د امریکا د سفارت د وین مرسیل امریکا غږ ته په دې اړه ویل:
We're committed to supporting those who supported the US military and the US
mung hagota chi da america lo hukumat sai kar kade tahud laru da jan mekin aw nur sanaturan lo kha de di lahi wrandi kawl yo musbat gam de da america da maja zangri wizu program pa 2009 ham kal ki pel shwe aw tar di da ma at di zara afghanan ta da di wizu le lari pa america ki de wasidan imkanat barabar shwi di da program pa pam ki da chi 2006 miladi kal de december tar mesh chi puri dawam umumi da america safarat wi chi da america da jamhuris donald ترامپ د ماجرت په اړه اجرایوي پرمانونه پر افغانانو د تطبیق وړ نه دي او افغانستان د دغه اجرایوي پرمانونو څخه مجازادي. د امریکا د سفارت د وین مرسیل ویل: هغه افغانان چې د اعتبار وړ ویزې لري، که دا د سیاحت، زده کړې یا هر ډول ویزې وي، هر وخت چې وغواړي امریکا ته تللی شي. یو شمېر هغه افغانان چې د ایس آی وی پروګرام له لارې د امریکا سفارت ته غوښتنلیکونه سپارلي، د امریکا سناتورانو د ورسې لهې وړاندې کولو خوښ دي او چې دوی ناهیلي په هیله بدله کړې ده. دا احمد خان په نوم دا ځوان وایي چې د څلور کال راهیسې دغه پروګرام له لارې د ویزې ترلاسه کولو ته انتظار ویسته.
مونږ او زموږ څومره ملګري چې سایوی ته اپلای کړی دی، هغه ډېر خفه و په 1300 هفتو کې چې وایي ویزې خلاصې شوې دي او د امریکا سفارتخانه دلته په کابل کې انټرویوګانې بندې کړې دي او وایي چې تر څو د امریکا سینټ نور ویزې اپروو نه کړي مون نور انټرویوګان نس کیجول کو.
هغه ویل چې هیله لري د امریکا د کانګرس لخوا د نو ویزو د لهي تصویب به دوی ته هم امریکا ته د سفر او هلته د اوسېدلو امکانات برابر کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم اوردونکو، تر دوه میاشتې ځنډ وروسته د کندهار والی همایون عزیزي نن خپلې دندې ته بیرته ستون شو او د کندهار د سلګونو ولسي مشرانو او ځایي اوسیدونکو له لوري ورته تود هرکلی وویل شو. همایون عزیزي دوه میاشتې مخکې د ولایت د مقام په میلمستون کې د چاودنې په ترڅ کې له 300 نورو کسانو سره ټپي شوی و. نوموړی د درملنې لپاره لومړی هند او بیا فرانسې ته تللی و. د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل د کندهار څخه په دې هکله راپور راکوي.
د همایون عزیزي د هرکلی لپاره د کندهار په نړیوال هوایي ډګر او د کندهار د ولایت په مقام کې د هرکلی پراخ مراسم نیول شوی وو. د کندهار والی همایون عزیزي خپل دندې ته د بیرته سنیدو په لومړی ورځ وویل چې افغانان د منطقوي او نړیوال تروریزم قربانیان دي، خو د وطن دشمن به ماته خوري او افغانان به بریالي کیږي. نوموړي که څه هم په ولایت مقام کې د سوي چاودنې په اړه خبرې ونه کړي، خو زیاته کړې چې د افغانستان دشمنان به خپل هدف ته ونه رسیږي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې والی عزیزي په تیرو دوه کالو کې د دې ولایت د ملکی ادارې د پیاوړتیا او د شاري اصلاحي پروګرام د عملي کولو په برخه کې د پام وړ هڅې کړي او هر اړخیز انکشاف ته لار برابره کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجسی جان خاکریزوال د والی په میرمسون کې د سوي چاودنې په اړه ویل چې د متحده عرب اماراتو د ډیپلوماټانو په ګډون افغانستان هم خپل ډیر تکړه او کاریګر شخصیتونه په دې پیښه کې لاس ور کړی او ټول افغانان پر دې پیښه خوشحاله دي. دغه راز نن د کندهار علي درمل من هم د دې ولایت د وجلسي مرسیال والی عبدالعلي شمسي په نوم اعلان سو. پورا دوی میشت مخ کی په افغانستان کې د متحده عرب امارات سفیر په کندهار کې د وی خیریه پروژې تر پرانیستي ورسته ما خصن محل د والی په ملمسون کې لزای مشرانو سره په ملمسیا کې وچی د ناسی تر چوکي لاندې خبرګو چاودنو د هغه اوالی په ګډون نونس کسان ټپیان او 12 سنه ووجل د پیشی د حقیقت مندنی لپاره د افغان اماراتی او نړیوالو قواو پلاو لا هم په جزئیات سره د دې پیشی پایلی نه دی اعلان کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس راځو بل راپور ته. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو او د هغوی ملاتړو په افغانستان کې د خپلې جګړې بڼه بدله کړې ده او له رسنیو څخه په استفادې او د تبلیغاتي او رواني جګړې له لارې هڅه کوي چې د حکومت او ولس ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د رسنیو د قانون د 46 مادې له مخې هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت زیان رسوي رسنۍ د خپرولو حق نه لري. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا په روان کال کې یې د رسنیو له قانون څخه د سرغړونې شاوخوا 300 قضیې څیړلې او یو شمېر سرغړونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په موقعې په دې اړه د خبریالې لیمین یازی راپور ده.
افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی او تروریستي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې د تبلیغاتو او رسنیو له لارې د حکومت او خلکو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي چې د حکومت د رسنیو د نوي رئیس په توګه د کورنیو چارو پخواني ویان صدیق صدیقي د ګمارنې په غونډه کې خبرې کولې وویل د دښمن د رواني او تبلیغاتي جګړې تر شا ستر لاسونه دي او حکومت په دې هڅه کې دی چې له دې د دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته په سمه توګه اطلاعات ورسوي. خغلی مرتضوي وویل
شما به هر میزانی که در افکار عامه در جامعه شایعه را تزریق کنید، اخبار غلط را تزریق کنید،
خلکو په ذهنونو کې غلط خبرونه او اطلاعات ځای ونیسي، په هماغه اندازه د خلکو او حکومت ترمنځ بے باوري رامنځته کیږي. د رواني او تبلیغاتي جنگ سپې تاسو ټول ویني. کله وای حکومت داعش او طالبان حمایه کوي او کله هم وای چې حکومت کې دومره درزونه دي چې نګدې د چي سقوط وکړي.
خغلی مرتضوي وویل افغان حکومت له رواني جګړې سره د مبارزې لپاره اړین اقدامات ترسره کړي او زیاته کړه چې د حکومت د رسنیو مرکز د رئیس په توګه د خغلی صدیقي ګمارنه د دغو اقداماتو یو برخه ده. خو د اطلاعات او کلتور وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ ته وویل د رسنیو د قانون د 46 مادې له مخې هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت ته زیان رسوي رسنۍ د نشرولو حق نه لري. د رسنیو له قانون څخه د سرغړونې شاوخوا 300 قضیې سیړلې او هغه کسان یې عدلي او قضایي مراجعو ته سپارلې چې له دغه قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. د دې وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ ته وویل
هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت زیانمنوي او همدارنګه هغه مطالب چې د جزا په قانون کې خبرول منع ګڼل شوی دی هیڅوک نشي کولای چې خبرې وکړي. که چېرته دا ډول مطالب خبره شي او د اړوند ادارو لخوا نه د رسنیو د سرغړونو د چیړنې کمیسیون ته په دې اړوند باندې شکایت راشي نو کمیسیون چیړي او کچیر ته جرمي بڼه ولري عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژني.
د رسنیو د ملاتړو ادارو مسولین هم په دې باور دي چې د یو شمېر رسنیو لخوا په افغانستان کې رواني او تبلیغاتي جګړې تلمن وهل کیږي. د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د انجمن مشر زیا بومي امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ چې ځینې بهرني هیوادونه د خپلو ګټو لپاره حمایه کوي خلکو ته غلط اطلاعات رسوي. خغلی بومي وویل
عادی مسئله وی خو رسنه وی که دستی ورکول کیگی البته طول رسنه وی که نه یوش می رسنه وی که دیده یه و حیولا پر اخم منده اغا خلکو تا مریض کی یو جزی حادثه وی چی در رسنه وی لاره مطلقا دو گونه ترکیز بکی که داغا سی خشن اغا الفاظ کارول کیگی اغا خشن زاوین دیده موضوع تا کتل کیگی ریپورتینگ پیکمند کیگی چی خلکو تا تسکین نسی ورکولی خلکو تا داد نسی ورکولی بلکه خلک په وحشت کې چې او د دې وحشت د فضا د دیګولو لپاره ډېر ښه وسایل ګرځېدلي دي.
په افغانستان کې شاوخوا 300 ټلویزیونی، رادیوي، آنلاین او چاپي رسنۍ فعالیت کوي چې ځینې د پانګوالو او سیاسي سیرو په شخصي پانګه او یو شمېر نور د بهرني هیوادونو په مرسته جوړې شوې دي. خو له رسنیو څخه د سر د ادارو د مسؤلینو پر وینا افغان حکومت کې د دومره شمېر رسنیو د فعالیتونو د ارزولو او د هغوی د نشراتو د کنټرول ظرفیت نه لیدل کېږي، نو ځکه یو شمېر رسنۍ په خپل سر او ملي ګټو ته په پام کې نه نیولو سره نشرات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
محترم اوریدونکو، په جنوبی افریقا کې د بهرانیانو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی دی، خو نوې څیړنې ښیي چې مهاجرو د دغه هیواد په اقتصاد کې اساسي ونډه اخیستې ده. د جنوبی افریقا د نژاد د روابط انسټیټیوټ یو نوی رپورټ خپور کړی دی چې وایي سره له دې چې په مهاجرو باندې حملې کېږي، جنوبی افریقا له دوی نه ډېر څه زده کولی شي چې په دې کې د کاروبار مهارت، د اقتصاد د ودې طریقې او د کارونو پیدا کول شامل دي. خبریال توسو خمالو په دې باره کې له جوهانسبورګ څخه رپورټ رالیږلی دی چې تاسو ته یې خبرو.
دغه رپورټ چې عنوان یې د مهاجر نوې اقتصاد قوي کوي څرګندوي چې اکثره مهاجر د کاروبار په مهارت او سخت کار باندې تکیه کوي چې په دغه هیواد کې ژوندۍ پاتې شي. رپورټ وایي دغه مهاجر اکثره د سومالیا، ایتوپیا، بنگلاديش او پاکستان دي او 80% د جنوبي افریقایانو په کورونو کې د سابو دکانونه لري. د جنوبی افریقا د کورونو څښتنان په نسمنو خارګوټو کې ژوند کوي او د سبولو دغه دوکانونو نه کرایه اخلي چې مهاجر ورته ورکوي. نورې په خارګوټو کې خپل مالی منابع له تجارت نه پوره کوي. د دوی ځینې کسان د فروشۍ دوکانونه لري چې اوس د خو مشهورو تجارانو سره سیالي کولی شي. رن مالانا چې دغه رپورټ لیکلی دی د جنوبی افریقا د نژاد په انسټیټیوټ یا آی آر آر کې کار کوي وایي د دارنګه کاروبار له لارې یوازې یو څو خارجان د رسمي کارونو لپاره د محلي کسان سره سیالي کوي. مالان نو وایي
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice, they can't go back home. And against all odds, they've created a situation where the unemployment rate is half.
خارجان دلته راغلي دي، دوی حق نه لري چې دلته وي، دوی اسناد نه لري، دوی ناومیده دي، دوی بل چاره نه لري، دوی بیرته خپل هیوادونو ته نشي تللی او دوی د ټولو مشکلاتو په خلاف دغه وضع پیدا کړې ده چې د دوی د بیکاری اندازه د جنوبی افریقا د بیکاری نمایي ده. په زیار، په ټیټو قیمتونو او خلکو ته په ښه خدمت کولو سره بازارونو ته لار پیدا کوي. له څېړنو نه داسې معلومیږي چې هغه کسان چې خپلو ځانونو ته کارونه پیدا نه کړي، نو هغوی په رستورانونو، د کورونو په جوړولو او په فارمونو کې کار کوي او ډېرې کمې تنخواګانې اخلي. لیکن رپورټ وایي حتی په دغو کارونو سره هم دوی خپل اقتصادي شرایط او هم دغه راز د هیواد اقتصاد ښه کړی دی. کاروین لیبونه چې په آی آر آر او د خطر د څارن لپاره د مرکز مشر دی وایي چې جنوبی افریقایان له دغو خارجانو نه یاد کړي، نو دوی به د اقتصادي مشکلاتو باوجود کامیاب شي. لیبون انو وایي
very very in distress, also in finding opportunities. There's no sense of entitlement. When there's competition, they fight it economically in a positive way by offering lower prices rather than resorting to
زرکشو کسانو ته هم فرصت پیدا کېدای شي. دلته د استحقاق احساس نشته. کله چې سیالي وي، دوی په اقتصادي لحاظ مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پیدا کېدو په ځای په مثبته توګه قیمتونه راټیټوي، خو دوی د بازار د شرایطو سره ځانونه برابروي او ځواب ورته وایي. په 2008-2015 او په روان کال کې په جنوبی افریقا کې د خارجانو او محلي خلکو ترمن تاوتریخوالی پیدا شوی دی او په خارجانو تور لګوي چې له دوی نه کارونه اخیستي دي او د جنایت مرتکب کیږي. په پریټوریا کې تیره میاشت یو شمېر دوکانونه او کورونه تالا شول او په خارجانو باندې حمله وشولې، تقریبا 140 تنه توقیف کړی شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
محترم اوریدونکو، جنوبی سودان چې لګڼو ستونزو سره مخامخ دی، اوس یې خلک له سختې لوږې څخه ځورېږي. د دغه ستونزې د هوارۍ لپاره څه شوي دي؟ راځئ په دې راپور کې واورو.
حکومت او د ملګرو ملتو د مرستو ادارې وایي چې د جګړې غورځېدونکي اقتصاد، لوړو بیو او د کرنې د کم تولید له امله په ټول هیواد کې د خوړو خوندیتوب موجود نه دی او یو میلیون خلک د لوږې له لاسه لمرګ سره د مخ کېدو په حال کې دي.
دغه رپورت نن د هغو خلکو په اړه خپور شو چې د خوړو له پلوه خوندي نه دي. غمیزه دا نه ده چې د هغوی شمیر زیات دی، بلکې ستره غمیزه دا ده چې دا ستونزه د انسانانو لخوا رامنځته شوې ده. دا هغه ستره تراژیدي ده چې اوس ورسره مخامخ یو.
د قحطۍ شرایط هم دا اوس د هېواد یونیټي ایالت په دوو سیمو کې موجود دی چې له یو سل زر نه زیات خلک یې اغېزمن کړی دي. په ختیځ افریقا کې د خوړو نړیوال سازمان ویاندا چیلس نړیوال وایي چې دې ایالت د هغو مرستندویه کارکوونکو لپاره ستونزې پیدا کړې دي چې هڅه کوي ایسار شویو خلکو ته ځانونه ورسوي او ورسره مرسته وکړي. د جنوبي سودان لسګونه زره خلک د هغې خونړۍ جګړې راهیسې مړه شوي دي چې جمهور رئیس او د هغه مرستیال ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ پیل شوې ده. د هغه هېواد شاوخوا 5 میلیونه خلک د خوړو له سخت کموالي سره مخ دي چې دا کل له مخې د غشمیره د جولای تر میاشتې پورې 5.5 میلیونه ته لوړېدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
محترم اوریدونکو، یو نوی زراعتي پروګرام خلکو ته دا فرصت برابروي چې په خپلو کروندو کې د زینتي بوټونو په ځای ځنې ترکاری وکړي. د امریکا په مریلند ایالت کې بیری آرتر د دې پروګرام بنسټ ایښودونکی ده او د دې ایالت اوسیدونکو ته ورښیي چې څنګه د ګلانو ترڅنګ کرنیزو محصولاتو ته وده ورکولی شي.
ساینسپوه بزګره بری آرتر یو لید لوری لري.
په گاوند کې د زینتي بوټو په ځای د ترکاریو کرل یو اسانه کار دی چې د کار مزکه ورته موجوده ده.
میرمن آرتر د شنبه په ورځ په دې اړه پرله پسې 2 روزنیز پروګرامونه وړاندې کړل.
I always tell people start with an edge. How many of you have a bed edge?
دا د مېرمن آرتر ځانګړتیا ده چې خلکو ته ښیي چې څنګه د ګلانو او ونو ترمنځ ځمکې کې ترکاري او غله وکري.
Plant things like soybeans and peanuts and you don't actually have to apply a fertilizer. That's a real bonus. I want to see
غواړم وګورم چې د زینتي بوټو ځمکه تر خایس ورخواته د خلکو اړتیا پوره کوي او کنه.
بری آرتر د داسې یو گاوند تصور کوي چې د ګلانو په ځمکه وړیا سیمیز ترکاري وکړي.
So my approach is kind of twofold.
نو زما هدف دوه اړخونه لري. اول باید تقاضا رامنځته شي او بیا خلکو ته روزنه ورکړم چې دا تقاضاوي پوره شي.
نن هغه دواړه کوي. باغوانانو ته ورښیي چې څنګه د کور مخته کرل شوي رومیان په اسانه طریقه وساتي او د باغدارۍ مرکز کارکوونکو ته ورښیي چې څنګه خپل مشتریانو سره مرسته وکړي چې د ګلانو ترڅنګ ترکاري او غله وکړي.
was a necessity
کله چې زکوچنای او زمان یا او نکد کورنۍ 15 غړو سره ژوند کاوه د باغچو لرل د خلکو اړتیا و.
میرمن آرتر وایي چې د دې پروګرام عملی کېدل به د نیمه نسل ماشومان تغذیه کړي. بری آرتر باور لري چې د کور په باغچو کې د ګلانو سره د ترکاری او غلې کرل به دغه صنعت ته ګټور تمام شي.
Because I don't think that
زکه چې زه فکر کوم موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې خلک بیا ناڅاپه زده کوي چې خپل خوراک پخپله کرلی شي، خو بیا هم خلکو ته د دې کار د کولو لپاره پیسې ورکوي. موږ ټول په خپل گاوند کې یو مهم رول لوبولی شو.
د دې پروګرام هدف دا دی چې خلک ترکاری او غله کرلو ته په هماغه سترګه وګوري چې د ګلانو کار ته ګوري. نو دوی به داسې بوټي وکري چې هم ښایست ولري او هم په خوراک کې ورنه استفاده وشي.
د مهمو خبرونو لنډیز: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن له جاپان او جنوبی کوریا د سفر وروسته چین ته رسیدل دي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال وانګ لی سره د ملاقات وروسته په یوې خبري غونډه کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام، سوداګرۍ او د جنوبی چین سمندر په تړاو د شخړو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت تر هغه وایي چې تر هغه د دغه واد کانګرس د ماجرت د خاص ویزو یا اس آی وی پروګرام لپاره نوی ویزه نوی منظور کړي، نو د اس آی وی ویزو ل
غشتن لیکونکو چا چې غشتن لیکونکو ورکړی دی دا غي سره به مرکه نه کوو. په پاریس کې هغه کس په ډز وژل شوی دی چې هڅه یې کوله چې د اورلی په هوایي ډګر کې د یو پولیس څخه توپانچه واخلي. د پیښې پر مهال د هوایي ډګر له ټرمینل څخه مسافر وایستل شول او د فرانسې پولیسو خاصه کته د امنیت د تامین لپاره سیمې ته ورسېدل. د روسیې پارلمان د امریکایي مطبوعاتو د فعالیت په اړه تحقیقات کوي. دا اقدام داسې مال اخیستل کیږي چې په امریکا کې د روسیې او د روسیې ځینو مطبوعاتو د مشکوک مداخلې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
محترم اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو د خبرو اترو خبرونه په څو شیبو کې پیلیږي چې اوریدل یې مه هیروئ. زه درڅخه اجازه غواړم. د خدای په امان.